رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه خبری ماښامنۍ خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د پاکستان د ملي امنیت مشاور سبا کابل ته ځي. په اندونیزیا کې د افغانستان په باب د دینی عالمانو د غونډې په پیل کې ځنډ راغی او په کابل کې د پاکستان د پښتنو په ملاتړ مارش وشو.
پدې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر پورتونه کې اوریدلې سي چې جمهور ریاست وایي د افغانستان په حق له د پاکستان په دریس کې لا هم بدلون نه دی راغلی.
بل بده مرګه تر اوسه پورې دغه شی اقدام نه دی سوی.
په اندونزیا کې د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه طالبان اندیشنه لري.
طالبانو نگرانی پدی که چه احتمالاً پدی نفسه که دستی و فتوه صادریگی چه ده امریکا پر ده جنگ جهاد نره.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ په پاکستان کې د افغان مهاجرو په ستونزو په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس سره مرکه لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. توقع ده چې د پاکستان د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا سبا د شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي. د ملي امنیت یا NSA دفتر نن د جمعې په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې وویل چې جنجوا کابل ته دا یو ورځنی سفر د افغانستان د ملي امنیت د رئیس حنیف اتمر په دعوت او بلنه کوي. پاکستاني چارواکو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. په سلګونو ځوانانو په داسې حال کې چې د لاوډسپیکرونو له لارې د افغانستان ملي ترانه غږوله او ملي جنډې په لاسونو کې نیولې وه، نن د جمعې په ورځ ناوخته د کابل د عیدګاه جمعه سره نږدې په پا پاکستان کې د پښتنو په ملاتړ او په افغانستان کې د سولې په خاطر مارش یا لاریون وکړ.
روسیا وایي د متحده ایالاتو لخوا په د هیواد د بندیزونو لګولو په عکس العمل کې به د څو امریکایانو نومونه په تور لیست کې واچوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ریابکوف مطبوعاتو ته ویلي دي چې په امریکایانو د نوي بندیزونو ترڅنګ
د امریکا غږ واشنگټن نه د نړۍ او افغانستان خبرونه اوري. په سلګونو ځوانان په داسې حال کې چې د لاوډسپیکرونو لارې د افغانستان ملي ترانه غږوله او ملي جنډې په لاسونو کې نیولې وي، نن د جمعې په ورځ ناوخته د کابل د عیدګاه جمعه سره نږدې په پا پاکستان کې د پښتنو په ملاتړ او په افغانستان کې د سولې لپاره مارچ یا لاریون ترسره کړو. لاریون کوونکو په پاکستان کې د پښتنو سره د ناروا چال چلن په ضد چارونه ورکړل او ویل چې دغه هیواد حکومت د پښتنو سره سم چلن نه کوي. هغوی چې د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې مخته راټول شوي له طالبانو غوښتل چې د حکومت د سولې پلان ومني او همدې هغو کسانو په خلاف د اقدامات غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د موجوده نظام په خلاف فعالیت کوي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې د مانوګي پولیسوالۍ کې د اسلامي دولت ادایش یو غړی د یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی دی، خو تر څنګه درې تنه ماشومان هم وژل شوي دي. هوایي برید وړمه ورځ د لچلام په کلي کې شوی و، خو ولایتي چارواکو یې نن د جمعې په ورځ خبر امریکا غږ ته تایید کړ. په افغانستان کې ډېره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې یوه اوسیدونکي محمد روف امریکا غږ ته ویل چې وژل شوي ماشومان د یوه ښوونځي زده کوونکي او عمرونه یې د 1415 کلونو تر منځ و. په سیمه کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې د کونړ د معارف د ریاست یو غړي احسان الله زهید د خپل فیسبوک په پاڼه کې د وژل شوو شاګردانو تصویرونه خپاره کړي دي. پاکستانی چارواکو دا خبر تایید کړی دی چې نن د جمعې په ورځ ناوخته د بلوچستان صوبې په قلعه سیف الله کې د بم په یوه چاودنه کې د افغانستان د طالبانو د تحریک یو طرفدار دینی عالم مولوي حبیب الله د خپلې کورنۍ لوو غړو سره یو ځای وژل شوی دی. عین شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د بم چاودنه د مولوي حبیب الله په کور کې وشوه او داسې ښکاري چې یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې غورځولې. خو د پاکستان د حکومت مامورانو د ډرون د حملې په اړه څه ونه ویل. د افغانستان د حکومت د سولې عالي شورا د اندونیزیا په پایتخت جاګارتا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د غونډې د پیل کېدو د ځنډ علت د پاکستان د دینی عالمانو سره په یوې ګډې ایجنډا باندې نه موافقه ښودلې. د دغه شورا یو غړي مولوي عبدالخبیر اوچقون امریکا غږ ته وویل چې بحثونه روان دي او کله چې د پاکستاني عالمانو تایید حاصل شو نیټه به اعلان شي. ټاکل شوې وه چې دا غونډه په افغانستان کې د سولې په اړه بحث وکړي او نن د جمعې په ورځ پیل شي. متحده ایالاتو تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مداخلې له امله په روسیې باندې نور بندیزونه لګولې دي او په لندن کې د روسیې د استخباراتو په یو پخواني جاسوس او د هغه پر لور د اعصابو د فلجولو د زهري مادې په وسیله د قاتلانه حملې غندنه کړې ده. ګمان کېږي چې روسیه په دغه حمله کې ککړه وه. خو روسانو په دې اړه سخت عکس العمل وښوده. د امریکا غږ د خبریالانو سټیو هرمن او مایکل بومن د رپورټونو خلاصه لاشق الله رحیم زوی نوري.
روسیا وایي د متحده ایالاتو لخوا په د هیواد د بندیزونو لګولو په عکس العمل کې بعد د څو امریکایانو نومونه په تور لست کې واچوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ریابکوف مطبوعاتو ته ویلي دي چې په امریکایانو د نوي بندیزونو ترڅنګ روسیا په نورو اقداماتو هم کار کوي. ښاغلی ریابکوف همدارنګه په امریکا تور لګولی دی چې نړیوال ثبات خرابوي، خو ترڅنګ دا هم ویلي دي چې واشنگټن سره خبرې کول غواړي. د امریکا حکومت پرون د پنځشنبې په ورځ د روسیې په 1900 اتباو او 50 کمپنیو بندیزونه ولګول. په هغوی دا تور دی چې د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس واخلی و. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا پوځونه د خپلو ګډو نظامی تمریناتو د سرته رسولو لپاره چمتووالی نیسي. د جنوبی کوریا د یانهاپ اژانس نه جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د مخکینی پلان برعکس به دا ځل تمرینات په محدوده کچه سرته ورسیږي او د دوو میاشتو په ځای به یو میاشت دوام کوي. په اټومي وسلو سنبال جنگی کشتۍ او د B-1 پرمختللي بمباتمان الوتکې به پکې ګډون نه کوي. په خوا چې به کله امریکا او جنوبی کوریا دا ډول نظامی تمرینات اجرا کول، د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون به سخت په غوسه کوو او خدا ځلې چوپه خوله دی او تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د بشری حقوقو د څارور نړیواله مؤسسه هیومن رایټس واچ وای چې له تازه شواهدو نه څرګندېږي چې تیر کال د کینیا پولیسو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت له سلو نه زیات د حکومت مخالفان وژلي وو. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې پر ناوخته د جنوبي سودان په باب د یو عاجل غونډې نه وروسته په دغه جنگ ځپلې افریقا هیواد کې د ملګرو ملتونو د 16 ساتونکو قواو د ماموریت موده د یو کال پورې وغځوله. د امنیت شورا خبرداری ورکړ که په جنگ کې شامل خواوي جنگ ختم نه کړي د وسلو بندیزونه به پرې ولګول شي. جنوبي سودان چې په 2011 میلادي کال کې د سودان نه ځان جلا کړ، د جمهور رئیس سیلوا کیر او د هغه د فراری مرستیال لیک مشر د قوت ترمن د خونړۍ جګړو له امله په لسګونو زره خلک تر اوسه پورې وژل شوي دي. او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مشر زوی ټرمپ جونیر ښځې له خپل میړه نه د طلاق اخیستو په منظور د نیویارک د ښار په ستره محکمه کې خپل درخواست ثبت کړی دی. وانیسا ټرمپ او 40 کلن ټرمپ جونیر 12 کاله پخوا واده کړی وو.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي د اعلان وروسته لا هم د افغانستان په اړه د پاکستان په دریس کې بدلون نه دی راغلی. خو د جمهوری ریاست د ویان مرسیال دا وخان مینپال وایي د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې حالات بدل کړي دي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری د شغلې مینپال سره په دې اړه مرکه کړې.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي چې په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د انډونیزیا د جاګرتا په ښار کې د دریو هیوادونو افغانستان، پاکستان او د انډونیزیا د دینی عالمانو په یوه ګډه غونډه کې په افغانستان کې د روانې جګړې په مشروعیت خبرې وشي. دغه شورا مرسل مولوي عبدالخبیر وچکون امریکا غږ اشنا راډیو سره په مرکه کې د دغې ګډې غونډې د جوړېدو د ځنډ علت د پاکستاني دینی عالمانو لخوا پر ګډې اجنډا د بحث دوام وښود او وویل چې پاکستاني دینی عالمانو لخوا د اجنډا د تایید وروسته به د غونډې نیټه اعلان شي. مولوي عبدالخبیر کون چې په خپل هم د انډونیزیا د راتلونکي غونډې یو ګډونوال دی ویل چې تر اوسه لا دې غونډې ته نیټه نه ده ټاکل شوې. مولوی وچکون ویل نن کومه غونډه نشته، هغه افغاني پلاوی چې له افغانستان څخه دغې غونډې ته ورځي زه هم پکې غړیتوب لرم. انډونیزیا ته په دوه تیرو سفرونو کې چې د کانفرانس د جوړېدو په اړه خبرې وشوې زه د پلاوی غړی وم. د همدې له امله هغه څه چې د سولې پالي شورا کې مطرح دي او په اړه یې د انډونیزیا د دیني عالمانو د درې ادارو سره په موافقه ورسېدو دا دي چې لومړی دې د انډونیزیا لخوا د پاکستاني دیني عالمانو ته اجنډا وړاندې شي او د پاکستاني دیني عالمانو لخوا د موافقې وروسته به بیا انډونیزیا د درې هیوادو د دیني عالمانو د ګډې غونډې نیټه اعلان کړي. د مخه په رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د درې هیوادونو دیني عالمان به نن د جمعې په ورځ په انډونیزیا کې په افغانستان کې د روانې جګړې ته د حل د لارې د موندلو په موخه سره ګډه غونډه جوړه کړي. د افغانستان او انډونیزیا د دیني عالمانو ترمنځ په دوه شوو ناستو کې په دې موافقه شوي چې د درې هیوادونو 50 وتلي دیني عالمان به د انډونیزیا د جاګرتا په ښار کې په یو درې ورځني کانفرانس کې په افغانستان کې د جګړې په مشروعیت خبرې وکړي. همداشان د دغو درې هیوادونو دیني عالمان به د یو بل اسلامي هیواد څخه چې د افغانستان په جګړه کې بې طرف رول لري وغواړي چې په نړیواله کچه د ټولو اسلامي هیوادو د دیني عالمانو یو سر کانفرانس کوربه شي. ښاغلي وچکون ویل چې تر اوسه لا د دغسې کانفرانس جوړولو دپاره کوم هیواد په پام کې نه دی نیول شوی، خو هغه وایي چې کیدای شي دا غونډه به د سعودي عربستان په کوربهتوب جوړه شي. تر اوسه پاکستاني دیني عالمانو په دې اړه خپل دریځ رسنیو سره نه دی شریک کړی، خو طالبانو له دیني عالمانو څخه د انډونیزیا په کوربهتوب د دیني عالمانو په درې اړخیزه غونډه کې د نه ګډون غوښتنه کړې ده. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت یو مامور او د سیاسي چارو کارپو وحید مجدا امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې که چیرې په دې غونډه کې لکه چې افغانو پاتې تمه لري دیني عالمان په خپله پتوا کې د جنګ مشروعیت تر بخښنې راولي نو دا مسله طالبانو په زیان تمامیږي او دغه ډلې ته د اندېښنې وړ مسله ده.
البته د طالبانو نگرانی په دې کې ده چې احتمالا په دې ناسته کې داسې یو فتوا صادرېږي چې د امریکا پر ضد جنګ جهاد نه دی، هغه کسان چې دا کار کوي هغوی خلاف شریعت کار کوي، نو د امریکا موجودیت په افغانستان کې مشروع دی. که دا داسې یو فتوا ورکړ شي دا بله شکه د طالبانو به ضرر دی. خو د انډونیزیا د علماو شورا یو غړی دا خبره کړې وو چې په دې ناسته کې کوم فتوا نه صادرېږي بلکې یوازې د افغانستان د جنګ په باره کې دلته خبرې کېږي.
د ولسي جرګې یو غړی مولوي شهزاده شهید امریکا غږ ته د انډونیزیا د کانفرانس په هکله وویل چې د دې کانفرانس جوړېدل په افغانستان کې د سولې او جګړو د کمېدو سره تکول شي.
یو خدا چې د انډونیزیا هیواد یو لوی اسلامي هیواد دی او په عین حال کې بے طرف هیواد دی او بل د پاکستان د علماو نوم په دې سلسله کې شکایتونه موجود وو، نو کله که د افغانستان علما او د پاکستان دینی علما او د انډونیزیا چې یو لوی اسلامي ملک دی د دې علما شریک کینی دا د نړۍ د اسلامي علماو د پاره یو پیغام دی.
دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې وسلوالو طالبانو د دوه اونۍ په تیریدلو هم د افغان حکومت د سولې پلان ته غبرګون نه دی ښودلی. ځینو پاکستاني چارواکو امریکا غږ ته د طالبانو د دریځ نه اعلان یوې ښې هیلې په توګه یاد کړی او د سولې د خبرو په اړه یې هیله مندي ښودلې ده.
قدرمن اوریدونکو، دا راپور چې تاسو واورېدی د زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله راستولی و چې د سولې عالي شورا چارواکي وایي د جاکرتا په ښار کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دیني عالمانو په ګډه غونډه کې په افغانستان کې د جګړې په مشروعیت باندې هم خبرې باید وسی. د چارواکو د چارو کارپوهان دا ګڼي چې دا مسأله د طالبانو دپاره د اندېښنې وړ مسأله ده. خو اوس به راسو و دې مرکې ته چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان وروسته لا هم د افغانستان په اړه د پاکستان په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. خو د جمهوري ریاست د ویان مرستیال داوا خان مینپال وایي د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې حالات بدل کړي دي. پام وکړئ، د ښاغلي مینپال سره په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری مرکې ته.
مینپال صاحب، دوه اونۍ تیرې شوې، طالبان نه مثبت نه منفي ځواب ورکړ. پی تاسو دې له سګنی
سوله د خدای امر دی او د افغانستان د ملت غوښتنه د افغانستان د حکومت تمام داد شي هغه ډلې شي سوله کوي هغه ډلې شي غواړي په افغانستان کې آرام او سوله ییز ژوند وکړي هغه ډلې شي غواړي د افغانستان د خلکو له وژنې او د افغانستان د خاورې له ورانې خلاص وخی د افغانستان حکومت منتظر دی شي د بین الافغاني مذاکراتو دغه چوکاټ ته داخل شي او کچیرته کومې ډلې جګړې ته دوام ورکوي نو د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې خپلو خلکو له خپلې خاورې څخه د دفاع مسولیت لري او دا په میړانه باندې کوي.
ایا تاسو ناهیلي شوي ناسئ؟
موږ د سولې اراده ثابته کړل او موږ د افغانستان حکومت ته افغانستان ملت ته دا وښودل چې دوی د سولې اراده لري او د سولې صلاحیت لري او کومې ډلې چې د سولې په وړاندې باندې د ځینو خنډونو په اړه باندې بحث کوو هغه خنډونه له منځه تللي دي. نور د افغانستان حکومت منتظر هم دی ته دی چې د سولې دغه غږ باید ومنل شي ځکه دا د افغانستان د ولس غږ دی او که چېرته جګړې ته دوام ورکوي بل شک شي د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلو خلکو او د خپلې خاورې ساتنه کوي.
تاسو په دې برخه کې د پاکستان رول څنګه ګورئ؟
موږ سوله په دوو برخو کې کړله، یو له طالبانو سره او بل د پاکستان اړخ دی چې د افغانستان حکومت دولت په دولت باندې د هغوی سره د مذاکراتو لپاره امادګي لري او په دې برخه کې د افغانستان حکومت بشپړه اراده لري او بشپړه امادګي لري.
تاسو تر اوسه د پاکستان د اړخ نه په دې برخه کې کوم اقدام لیدلی دی؟
موږ په مخ کې د همدشي یو اقدام په تمه باندې ولې له بده مرغه تر اوسه پورې دغه شوي اقدام نه دی سوی. دا نوی غږ او د مذاکراتو نوی غوښتنه چې د منتظر دی توی شي پاکستان واقعا د سیمې حالت ته په کتو سره او د سیمې وضعیت ته په کتو سره ورسله د امریکا له ستراتیژي تر اعلان را ورسته هماغه فرصتونه شي او هغه زمینه شي دې ته مساعده سوې ده چې تر څو د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه دغه سیمې د دایمي ثبات لپاره اقدام وکړي موږ په همدې تمه باندې یو.
د ستراتیژي د اعلان وروسته تاسو د پاکستان په دریځ کې د کوم بدلون نښه لیدلې ده؟
تر اوسه پورې خو موږ کوم بدلون نه دی لیدلی ولی په دې تمه باندې شي پاکستان دا مدار کشي نور سیمه امنیت غواړي او سیمه د امنیت غوښتن کې ده باید پاکستان د نړۍ د غوښتنه او د سیمه د هیوادونو په ځنګړې توګه هم د غوښتنه شي د دایمي ثبات دا ومني.
د امریکا ستراتیژي ساسي په نظر پاکستان باندې څومره اغیزه کړې چې هغه همکاري ته واسه او افغانستان سره همکاري و؟
بالکل موږ ویلي چې دغه ستراتیژي ماحول بدل کړی تروریزم د یو پولې اوښته ګواښ په توګه باندې اوس په د سیمې او نړۍ هیوادونو دغه ګواښ ته متوجه سوي دي. بینان دا یو فرصت دی چې هیوادونه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لومړی مسولیت ومني او په دې برخه کې اقدام وکړي او اړتیا دې ته لیدل کېږي که چیرته کوم هیواد تروریزم همکاري ته دوام ورکوي پر هغوی باندې به فشارونه زیاتېږي او دغه فشارونه د افغانستان د حکومت غوښتنه ده او د سیمې د هیوادونو غوښتنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، پاکستان ویلي چې د افغان مهاجر لپاره د پاکستانی شناخته کارډونو د جوړولو مخه بنیسي. په دې هکله نور معلومات په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس عبدالحمید جلیلی سره موږ مرکه کړې چې ستاسو سره شریکه وو. محترم عبدالحمید جلیلی صاحب، پاکستان ویلی دی چې د افغان مهاجرو د پاره به د پاکستانی شناخته کارډونو د جوړولو مخه بنیسي.
په دې کې دوه خبرې کړې دي، یو دا دی چې د پاکستانی شناختي کارډونو جوړولو مخه بنیسي او دویم هغه مهاجرین چې هغه دلته ناقانونی دي یعنی غیر قانونی دي هغه به د اپریل د میاشتې نه په دې معنی اپریشن شروع کیږي، عملیات به شروع کیږي او دا به افغانستان ته لیږل کیږي. دا دوه نقطې دي. اول دا چې تاسو ته معلومه ده چې موږ دلته درې قسمه مهاجرین لرو. یو هغه مهاجرین دي چې هغه په پاکستان کې پی آر آر کارت لرونکي دي، یعنی د ملګرو ملتونو لخوا نه دوی ته هغه د مهاجرینو کارډونه ورکړل شوي دي چې پی او آر کارډونه هغوی ته ویل کېږي. دویم هغه تقریبا د دې تعداد په ټول پاکستان کې 1.4 یعنی 14 لکه مهاجرین اوسېږي دلته. دیم تعداد مهاجرین او داده چې په دې تیر شپږو میاشتو کې هغه موږ دلته ثبت او راجستر کړ چې هغه ایس ای سی کارډونه هغه سره موجود دي. اتنیم لکه خوشا مهاجرین موږ دلته ثبت او راجستر کړ. مجموعا تر 2 میلیونه خوشا پورې مهاجرین دلته اوسیږي. یو تعداد مهاجرین داسې مو چې هغې دلته یا کو دو درې نور وجوهاتو په اساس منی یا خپل ونه شو کولی چې سنټر ته راشي، سنټر ته خپله نامه کارتونه دلته وانغستل، یا پاکستانی کارډونه یې اغوستي وو، هغه یې تر غیر قانوني ترلاسه کړي، یا د 2014 د جون د میاشتې نه وروسته دلته په رسمي ډول سره خپل مهاجرت چیکینګ کې کړی دی. ERC د لارې افغانستان ته تللي او بېرته افغانستان نه دلته راغلي دي، او دا کارډونه کې اوس هغه ته کارډونه نه ورکوي ځکه هغه د خطر دی الیجیبل نه دي. دغه تعداد مهاجرین چې دلته موجود دي، نو دغه تعداد مهاجرین باندې په دوی به عملیات شروع کوي او دوی به افغانستان ته لیږي. خو یو خبر دلته د یادونې وړ هغه دا ده چې د پاکستان په نوې پالیسۍ کې هغه مهاجرین چې پی آر آر کارت لرونکي وي او هغه مهاجرین چې ایس ای سی کارت لرونکي وي، د دواړو په منځ کې فرق شته، او دا به د دوی په نوې ستراتیژي کې چې کله موږ سره شریکه کړي هغه وخت به دا ټول موضوعات معلوم شي.
جلیلی صاحب، داسې ویل کېږي چې پاکستان د مهاجرینو په اړه یوه نوې پالیسۍ جوړه کړې ده. آیا دا پالیسۍ ستاسو سره رسمي شریکه کړې ده؟
دا پالیسی تر اوسه پورې موږ ته غوښتنه وکړه، لیکن تیره ورځ محترم زربشم صاحب سره یو ځای ناستومه، د سفارت مرستیال چې دی هغې د چیف کمشنر صاحب سره سلیم خان صاحب سره په ټلیفوني خبرې درلودې زموږ په حضور کې، او هغې ورته ویلې چې موږ به ډېر ژر دغه پالیسي تقریبا د افغانستان په چارواکو سره شریکه کړو، او په دې ارتباط منو به سره رسمي خبرې ډېرې شي.
ستاسو یو کور ودان ډېره مننه ستاسو د معلوماتو څخه. کراته وایست چې زموږ خپرونې په کومو موجونو باندې خپرېږي؟
دمونخ پراونی د اف ام په چپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 2.89 کیلو هرتز خبريږي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په کینیا کې تیر کال شاوخوا 0 تنه د انتخاباتو اړوند قضیو کې وژل شوي وو. د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې اکثره کسان پولیسو وژلي دي. د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي انصاف غواړي، خو وایي په دې نه پوهیږي چې څوک به یې ږغ واوري که نه. نور تفصیل د نایروبي څخه د امریکا ږغ د خبریال رایل امبور په رپورټ کې واوري.
د بنا بولوما دوه زامن تیر کال د اګست په میاشت کې ووژل شول. دواړه زامن هغه وخت ووژل شول کله چې د جمهوري ریاست انتخابات دویم پړاو ته لاړل او د خلکو ترمنځ اړودوړ پیل شو. میرمن بینا بولوما د هغه ورځې په هکله چې دواړه زامن یې پکې ووژل شول امریکا غږ ته داسې وویل: په هیواد کې د جنجالونو په خاطر خلکو کوښښ کاوه چې خوراکي مواد او نور ضروري شیان واخلي او ذخیره یې کړي. زه هم سهار وختي بازار ته لاړم چې سبزي واخلم. ویکتر زما کور ته راغی او خپل ماشوم یې راته پرېښوده، او بل زوی برنارد په خپل کور کې و. دواړه زامن مې د عمومي سړک خوا ته لاړل. هلته پولیسو په خلکو اوښکې بهوونکی ګاز استعمالوه. زما زامن همالته ووژل شول. د میرمن بولینا کور په هغه سیمه کې دی چې خلکو یې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مخالف ګوند ملاتړ کاوه. هغه وایي هرې خوا ته ډزې کېدې، خو داسې فکر یې نه کاوه چې په همدې ډزو کې به یې زامن هم ووژل شي. میرمن بولینا وایي چې لمړی یې د خپل مشر زوی مړی ولیده چې په ځمکه پروت و. هغه وایي د زوی مړی یې تر ډیره وخته د سرک په سر پروت و او دا یې سر ته ولاړه وه. وروسته بیا خبره شوه چې کشر زوی ویکتر هم وژل شوی دی او مړی یې په مردخانه کې و. دا میرمن وایي د دواړو زامنو بدن یې په مرمیو سوري سوري شوی و. دا مور اوس د متاري په نامه د ټولنیز عدالت غوښتنې مرکز ته هره ورځ ورځي چې د خپلو زامنو قضیه ثبت کړي. د کینیډي چیندی په نامه یو مبارز چې په دې مرکز کې کار کوي او د پولیسو د ناوړه چلند په هکله اسناد راټولوي امریکا غږ ته داسې وویل:
During the August election, we documented 19 death cases in Madare.
موږ په دې مرکز کې د جمهوری ریاست انتخاباتو پر وخت د وژنې 19 قضیې ثبت کړې دي. د انتخاباتو په وخت کې د محکمې د حکم پرته د خلکو وژل زیات وي، ځکه چې پولیس په داشن حالاتو کې د موقع نه ګټه اخلي. دغه مرکز وایي چې پولیسو د 2014 او 2015 کلونو په منځ کې شاوخوا 815 ځوانان د محکمې د حکم پرته وژلي دي. د اکثره وژل شوو ځوانانو عمرونه د 14 او 20 کلونو په ماینس کې و.
زه بلال خان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل څخه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې درې ورسواله نه
شنه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دښ سره وړاندې کوم.
کته سو هم غوړی د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619 3 1 3 1. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190 00 00.
هلو
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. فعالان په نظر کې لري چې په استرالیا کې په سیمه ایزه عالي غونډه کې د کمبودیا د صدر اعظم هون سن د ګډون په خلاف مبارزه وکړي. د کمبودیا د اوږدې مودې مشر ګواښ کړی دی چې که هر څوک په عالي غونډه کې د ده د ګډون په خلاف مظاهره وکړي سزا به ورکړی سي. خبریال فیل میلسر په دې باره کې له سیدنی څخه راپورټ رالېږلی.
د کمبودیا د منح شوو مخالفینو تقریبا 10 تنه ملاتړ کوونکي وایي دوی به استرالیا ته د صدراعظم هون سن د سفر په خلاف احتجاج وکړي. دوی په نظر کې لري د کمبودیا د مشر د ګواښونو باوجود د آسیان د عالي غونډې مخې ته مظاهره وکړي. د کمبودیا مشر زیاته کړه چې دوی به په وطن کې تعقیب شي او په هغه چا باندې به حمله وشي چې غواړي د ده مجسمې ته اور واچوي. هون سن وای:
If you have the right to burn me, we have our right to beat you up. There's nothing wrong with that. I'll follow them home and grab them.
که تاسو د دې حق لري چې زما څیره وسیزي، نو موږ د دې حق لرو چې تاسو ووهو. په دې کې هیڅ غلطي نشته ده. زه به دوی په کور کې تعقیب کړم او راکش به کړم. د ده د کمبودیا د خلکو ګوند پلویان پیشګویي کوي چې تر 3000 پورې طرفداران به د سیدنی د اوږدې مودې د مشر په پلوي مظاهره وکړي. د ده انتقاد کوونکي ورباندې تور لګوي چې د بشري حقوقو نه سرغړونې کوي او په دې عقیده دي چې د ناراضیانو ځپل د روان کال په آخر کې په کمبودیا کې د انتخاباتو پورې اړه لري. جیم نیم چې د 2008 په لسیزه کې له کمبودیا نه تښتېدلی دی وایي صدراعظم ته باید اجازه ورنکړی شي چې استرالیا ته داخل شي. نیم وایي:
He should not be welcome to this beautiful country. He got a lot of blood in his hand. I think he's a dictator. We know Hun Sen almost 40 years that he's in power.
په دغه کلی هیواد کې د ته باید اجازه ورنکړی شي. د ده لاسونه په وینو سره دي او زه فکر کوم چې د یو دیکتاتور دی. موږ هون سن پیژنو. تقریبا 40 کاله دی په قدرت کې دی او په هیواد باندې په بې رحمۍ حکومت وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ګیریت یوناس وویل په هون سن باندې د بشري حقونو نه د سرغړونو د تورونو په باره کې بین المللي عکس العمل ورو و. د نړۍ یو بل مشر چې هغه هم د نړیوالې ازموینې سره مخامخ دی توقع ده په سیدنی کې د آسیان په عالي غونډه کې ګډون وکړي. د میانمار مشر آنګ سان سو چی په دې باندې هم انتقادونه کیږي چې د روهینګیا مسلمانانو په ځپلو یې پټه خوله نیولې ده. دا به د دې خارج ته له هغه وخت نه راپدې خوا لومړی سفر وي چې د روهینګیا مسلمانان په زور له میانمار نه وشړل شلو. د فلیپین جمهور رئیس دوریت با چې په ده باندې انتقاد کیږي د مخدره موادو د قاچاقبرانو په خلاف جنگ کې له زور زیاتي نه کار اخلي. په دې هفته کې په سیدنی کې د سیمه ایزو مشرانو په غونډه کې برخه وانخلي. استرالیا په مستقیمه توګه د هون سن په هغو ګواښونو باندې تبصره نه ده کړې چې مظاهرچیانو ته یې کړي دي، مګر په یوه وینا کې وویلې تاوتریخوالی یا د تاوتریخوالي ګواښونه په استرالیا کې د منلو وړ نه دي. دا لومړی ځل ده چې په استرالیا کې د آسیان عالي غونډه جوړیږي. توقع ده چې سیمه ایزه تجارت او امنیت به د ایجنډا په سر کې وي. آسیان د جنوب شرقي آسیا د هیوادونو ټولنه ده او 10 غړي لري.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټه کې د پاکستان د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا سبا د شنبې په ورځ کابل ته ځي. هغه د سفر د افغانستان د ملي امنیت رئیس حنیف اتمر ته دعوت کوي. د افغانستان د حکومت د عالي شورا د انډونیزیا په پایتخت جاګارتا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې د پیل کېدو د ځنډ علت د پاکستان د دینی علماو سره په یوې ګډې اجنډا باندې نه موافقه ښودلې ده. ټاکل شوې وه چې د غونډه د په افغانستان کې د سولې په باب د بحث لپاره نن د جمعې په ورځ په جاګارتا کې شروع شي. پاکستانی چارواکو دا خبر تایید کړی ده چې نن د جمعې په ورځ ناوخته د بلوچستان صوبې په قلعه سیف الله کې د بم په چاودنه کې د افغانستان د طالبانو یو طرفدار دینی عالم مولوي حبیب الله د خپلې کورنۍ له وغړو سره یو ځای وژل شوی دی. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې د ماڼوګي په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یادایش یو غړی د وی بی پیلوټ ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی، خو تر څنګ یې درې تنه ماشومان هم وژل شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اورئ.